السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشهید د مشال ریډیو د دې غړی په خبرونه کې ز منور شاستا سکور بایم دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې به واوري چې په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې پوزی عملیات شروع شوې دي او پاکستان کې د عام ګیس او سی ان جی په نرخونو کې د زیاتوالي امکان دی خو د خبرونه په سر کې د پامیر ساحل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
لکه څنګه چې مو واوریدل په قبایلی سیمه کورمه کې د اورپکو پر ضد عملیات پیل شوي په پیښور کې د قبایلی سیمو لپاره لویه جرګه روانه ده او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پاکستانی طالبانو یو ځانمرګی برید کوونکی خرڅ کړی دی. بشپړ خبرونه د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر وایي په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې د اورپکو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پوز له وینا سره سم عملیات د کورمې په منځنۍ برخه کې روان دي. دا عملیات له پایلې دو سره سم له سیمې ګڼ شمیر کورنۍ په کډه شوې دي. د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په نشترحال کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یوه لویه جرګه روانه ده. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي د دې لویې جرګې پر مهال د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو پوځي عملیاتو او آئینی اصلاحاتو په اړه خبرې کیږي. په دې جرګې کې د سیاسي ګوندونو قبایلي او صوبایي مشران برخه اخلي. جرګې ته د وینا پر مهال له باجوړه د قومي اسمبلی او د پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان وویل ټول قبایل د اف سی آر قانون مخالفت کوي.
چې تر څو پورې قبایل د خپل حقوقو د پاره نه ستوره پاتېدلی، موږ د خپل مسایلو د پاره نه خپل باندې نیو را پاتېدلی، تر هغه وخت پورې نه څوک په خیرات کې چاله ازادي ورکړي، نه په خیرات کې غوښته دغه حقوق ملاويږي. موږ خپل حقوق ګټل غواړو، نو دا کې د پاره به د جمهوریت لاره نه، د پوره منلار نه، د عین پاکستان د نن باغې د پاره نه جدوجهد کول غواړي.
د خونزاده چټان د وینا پر مهال ځینې قبایلي کسانو په تالار کې له هغه د استعفا غوښتنه هم وکړه او ځینو کسانو احتجاج هم وکړ. اخونزاده چټان ویل د ده په استعفا کې د اف سی آر قانون ختمیږي، نو همدا اوس استعفا ورکوي. د بلوچستان په بارکان کې د کولی یا د سکرو پر ټرکونو نامعلومه وسلوالو برید کړی دی. له سیمې د مشال راډیو خبریال رپورټ راکوي چې چارواکو ورته ویلي برید د راکټو په کارولو شوی دی. د پیښې په اړه د بارکان ضلع د لیوي امنیتي ادارې مشر نبی بخش نور تفصیل راکوي.
د عبدالمناف او حبیب الله په نامه دوه کسان مړه او محمد یونس او عبدالجبار ټپي سوي دي او د ټولو تعلق له کله عبدالله سره دی. دوی د ګاډیو ډرایوران او کلینران دي. برید کوونکي له پیښې وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي.
د برید پړه بلوس ملت پالې خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوس لیبریشن آرمی پر غاړه اخیستې ده. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي د پاکستاني او طالبانو یو قومندان پر یوې افغاني اورپکې شبکې یو ځانمرګی برید کوونکی خرڅ کړی دی. د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې ویلي ځانمرګی برید کوونکی پاکستانی دی او هغه په پکتیا کې تر برید کولو مخکې ونیول شو. د ملي امنیت ریاست ویلي دی د نیول شوي کس ویلي پاکستانی طالبان ځانمرګی برید کوونکی له 6 لک تر 8 لک پاکستانی روپو پورې خرڅوي. افغان چارواکي وایي اورپکې په پاکستان کې پټنځایونه دا وسلوالو د روزنې او استخدام لپاره کاروي. تر هغې وروسته بیا د چارواکو په خبره دوی په افغانستان کې د بریدونو لپاره ځي. د افغانستان د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د توغندیو بریدونه شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي په دې بریدونو کې 9 کسان ژوبل شوي. د ډنډ پټان ولسوال نیاز محمد خلیل تفصیل راکوي. د مشال راډیو د خبریال له وینا سره سم په افغانستان کې ځینې رسنۍ وایي د ډنډ پټان دا بریدونه د پولې له هغې خوا له پاکستان نه شوي دي. په دې اړه د پکتیا د والي ویاند روح الله سمون ویلي په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په تایلند کې نوې ټاکل شوې وزیر اعظم یینګ لک شیناوات د 5 ګوندونو د ائتلاف جوړولو اعلان کړی دی. د نوموړي ګوند پیوتای 13 ورځې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړ. اوس د نوي ائتلاف له جوړولو سره به په پارلمان کې 80% څوکۍ له نوي حکومت سره په لاس کې وي. وزیر اعظم ابسیت وچچی والا مخکې ویلي د ډیموکرات ګوند د مشر په توګه بل خپل دندې لري شي. له دې اعلان سره به یانګ لک شیناوات د هیواد لومړی ښځینه وزیر اعظم شي. 46 کالن شیناوات د هیواد یو کاروبار کوونکی ده او 2 میاشتې مخکې هیڅ د سیاست برخه هم نه وه. د نوموړي ورور تاکسین شیناوات هم د هیواد وزیر اعظم و چې له خپل دندې د کودتا له لارې لرې کړل شو. تاکسین اوس جلا وطن دی. رپورټونه وایي د سوریه له حما خارا ټانکونه بیرته ایستل شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو وایي ټانکونه او بختربند ګاډي ښار ته تر نږدې کېدو وروسته د شمال پر لوري تللي دي. په دې ښار کې شپږ نیم لکه خلک اوسي. اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې سرتیرو لسګونه کسان نیولي دي. ورځې مخکې په حما کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد تر ټولو لویه مظاهره وشوه. د پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمې کې هم مظاهرې په زیاتېدو دي او دلته د یوه اوسیدونکي له وینا سره سم تېره ورځ پولیسو دوه مظاهره کوونکي وژلي دي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د پامیر ساحل نه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. په کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع شوي دي. ځایي مشران وایي په سیمه کې لا هم ولسی خلک موجود دي.
حکومت ته یو ریکوست کوو چې په دې سلسله کې ډېر په سوچ او بچار سره کاروایي مخکې وشي. ډېر کسان هلته کې پاتې شوي دي چې هغوی ته نقصان ونه رسېږي.
د پاکستان وزیر اعظم ته په عام ګیس او سی این جی کې د زیاتوالي تجویز ورکړی شوی دی او په افغانستان کې وجل شوي پاکستانی مزدورانو یو ملګری ژوندی پاکستان ته را رسېدلی دی. دی وایي
هلته مو پلیس تر کار کولو مونږ پنځه شپږ نفر پولیس چوکۍ جوړی ده. مسئی مونږ د وی دلته کار مه کوی. مونږ یو کس دې مې را لېږلی و. نورو ملګرو له مې ځای چیزونه یې نه تله. بس
دا او نور رپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به واورئ د جنگ ځپلي خلکو حال پر ما ستیر شو وطنه. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ په پښتو ژبه تاسو لپاره د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ خپل خبرونه شروع کوي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی ریپورت. د پاکستان په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د پوز لخوا عملیات شروع شوې دي. پوز وايي دغه د لوی کشي عملیات نه دي خو سیمه د ترهګرو نه د پاکولو پورې به دوام ولري. د کورم پولیټیکل انتظامی وای د 2.5 زراونه زیات خلکو د منځنۍ کورمنه کډی کړی دي. د قبایلی سیمه کورم ایجنسی نور حال د فرخند وزیر په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه کورم کې د وسوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی. د مشال ریډیو خبريال وای دغه عملیات په منځنۍ کورم کې د علي شیرزو، مسزو او زویمشت په سیمو کې روان دي چې د پولیټیکل انتظامی د وینا تر مخه د 2.5 زرو نه زیات کورنو د سیمې نه کډی کړی دي. د روان پوځي عملیاتو په اړه د سیمې یو اوسیدونکی ملک برکت خان مسوزه مشال ریډیو ته وایي ډیرو خلکو سدی ته کډی کړی دي او یو شمیر لا اوس هم په هغه ځایونو کې گیر دي چرته چې پوځي عملیات روان دي. د پاکستان په وزوای دغه د لوی کچه عملیات نه دي او دوی به ګوري چې سنگ او ترکم زینو پورې وغځوي. د پوز د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر یو ډایرکټر بریګیډیر عظمت علي مشال ریډیو ته وویل دا عملیات هغه پوځیان کوي چې د وړاندې نه د کورمې په مختلفو ځایونو کې موجود وو او د روانو عملیاتو لپاره کوم اضافي پوز کورمې ته نه دی استول شوی. بریګیډیر عظمت علي وایي
دا عملیات شروع شوی دي او نور به بیا کیږي.
نه نه دا داسې کوم لوی عملیات نه دي لکه څنګه چې په دې نږدو کې په ملکان کې شوی وو. دا هغه ډول عملیات دي. دا مهال صرف مکنی عملیات روان دي او هغه سیمه چیرته چې دا عملیات کیږي دومره لوی علاقه نه ده. هلته ستره ګرځي او غوی دغه سیمه نه د وستلو پورې به دا عملیات روان وي. نو د دې په اړه زه سن شم ویلې چې دا به څومره وخت وایي او دوی سره به داسې ځانګړي وسله نه وي. دوی سره به هم هغه روایتي وسله وي چې کومه په نورو عملیاتو کې کارېدلې ده.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال ارشد خان مشال ریډیو ته وویل د سدې سره نږدې په خوشا سیمو کې دوی د پوځي عملیاتو له امله د بېکوره شوي خلکو لپاره کیمپ پرانستلې او کوشش کوي د خلکو بنیادي ضرورتونه سرته ورسوي.
باندې کم کول او خلل چې هغه کې تقریبا د اتیو خو شاکري دې په کې د نن رجستر شوې دي او ورین سو کړی د کین نه بهر رجستر شوې دي پر سہولتونو خیر د کورشن سہولت نشي کېږي خو په کې چې کوم سہولت دي لکه اته کې مونږ ته ټینټونه د ګوري دي او په هر خوراک او تورکو د حقوق هم د بس کړی دی هسپتال یو بي اچ ټایم مو تم کول او کړی ان شاء الله ورځو کې په سکول هم کول
د کورمې پولیټیکل انتظامیا د هم وای دوی د وړاندې خلکو ته ویلي وو چې دوی دې د منځنۍ کورمینا د پوځي عملیاتو له امله محفوظ ځایونو ته کډې وکړي د کورمې یو قبایلي مشر ملک وارث مشال ریډیو ته ویلي قبایل امن غواړي او باید حکومت او پوز د دوی په سیمو کې د داسې عملیاتو وروستو امن یقیني کړي د پېښور نه خبریال اقبال خټک وایي باید حکومت او پوز د کورمې وړاندې نورې قبایلي سیمې د وسوالو طالبانو پاکې کړې وې چرته چې ترهګر محفوظ ځایونه لري
او خفر چلی دی باید چې موږ وار په وار باندې دا سیمه صفا کړو کچری یو ځای کې کار مکمل شوی نه او بل ځای ته فوب کولی دا زما په خیال کې صرف زبانی جمع خرج به عملا ترلاسه نه کړی شي
کرم ایجنسی د پاکستان د نورو قبایلی سیمو وزیرستان او رگزو او خیبر سره نږدې پریوزی او د افغانستان سره هم پوله لري
د فرخند وزیر په ریپورت کې مواوره دل چې د پاکستان پوز په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړی دي.
دا مشال ریډیو ده.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو د خبرونو ترڅنګ مشال ریډیو یو ویب پاڼه هم لري چې پته یې دا www.mashalradio.com. تاسو د انټرنیټ تلاري که سو کمپیوټر تلاس رسېل لري انټرنیټ تلاس رسېل لري نو تاسو کولی شئ چې په دغه ویب پاڼه باندې راشي او کوم معلومات چې دي نو دغه د مشال خبرونه هم اوریدل شي او په لیکلې باندې هم دا ټول معلومات او خوندوري ویډیوګانې کتلې شي. او دا وخت یو بل کورنی ریپورت د کراچۍ ښار د گوادر په سیمه کې د تیرو درې ورځو راهیسې فرقه یې ځین خطر روان دي چې پکې شپږ کسان وجل شو دي. بلخوا د بلوچستان صوبې په ضلع لورالای کې د کویلې په گاډو راکټي بریدونو کې دوه کسان وجل شو دي. د دې پیښو نور حال د اسرار عالم په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان په بلوچستان او سند صوبو کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي. د کراچۍ پولیسو په وینا په وژل شوو کسانو کې یو تن د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپای صحابه او یو تن د مذهبي ډلې سنی تحریک غړي دي او یو کس د متحده قومي موومنټ سره تعلق لري. د پولیسو په وینا د تشدد دا پیښې په نیو کراچۍ سایډ ټاون او کټي پهاړي په سیمو کې رامسته شوې. د نیو کراچۍ پولیس وایي د تیرو درې ورځو راهیسې د دوه مذهبي ډلو سنی تحریک او سپای صحابه ترمنځ شخړه روانه ده. کله چې په دې اړه د مشال ډیو خبریال د سنی تحریک ویاند فهیم شیخ سره رابطه وکړه نو هغه ویل
نیو کراچۍ گودرا میں وہ قالتم تنظیم کے دہشت گردوں نے سنی تحریک کے سیکٹر
دے وای دنوی کراچی گودرا پسیما کی وسلوالو طرح گرو زمنگ د تنظیم په دفتر حمله کړی دا او زمنگ یو کار کونی وجل دے دوی د جمع په ورځ هم زمنگ د ګوند غړی شاهد قادری ایو خزینه غړی لطیفه بیگم وجل دی او بیگای زمنگ یو بل کار کون مسلم قادری پنخه کړی دے. دا د نا قانونا ګرځول شو ډلو کار دے. دوی په کراچی کې طرحګری کوي. دوی د کراچۍ نه وانا او سواد جوړول غواړي. سنی تحریک د دوی سوچ د طاقت په ذریعه په خلکو د تپلو په وړاندې مزاحمت کوي.
بلخوا سپای صحابه د سنی تحریک دا تورونه رد کړي او تور یې لګولی چې سنی تحریک د دوی غړي وجلی دي. همداراز د کراچۍ پولیس وایي په ښار کې د امنیت راوستلو لپاره د یاد شوو ګوندونو یو ویش غړي نیول شوي دي. بلخوا د بلوچستان په بارکان ضلع کې د کویلې په ټرکونو راکټي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. د پیښې پړه بلوچ آزادۍ غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن آرمی پر غاړه اخیستې. د دغه سیمې لویس په وینا پیښه پرون ماښام هغه وخت رامنځته شوه کله چې په ضلع لورالای کې د کویلې ګاډي د پنجاب په لور روان وو. د پیښې په اړه د ضلع بارکان د لیویز مشر نبی بخش د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل ته ویل
د عبدالمناف او حبیب الله په نامه دوه کسان مړه او محمد یونس او عبدالجبار ټپي سوي دي او د ټولو تعلق لکیله عبدالله سره دی. دوی د ګاډیو ډرایوران او کلینران دي. برید کوونکي له پیښې وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي.
یادلی وی چې د ډیری غازی خان او لورالای ترمنځ په پرتا لوی لار اکثره د کویلې په گاډو بریدونه کیږي چې په بلوچستان لیبریشن آرمی نومي سازمان پر غاړه اخلي.
د اسرار عالم محمد رپورټ مو اوریده.
دا مشال ریډیو دا
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونو کې دا وخت یو کورنۍ ریپورت د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې پاکستان امریکا ته چیرې هم د شمسی ایئر بیس د ډرون حملو لپاره د استعمالولو اجازه نه دی ورکړي او دا چې افغانستان پاکستان کې وخت په وخت دراندازي کړي دا ولې د شمسی ایئر بیس په حق له پاکستان تجزیه نگاران فکر لري چې د وزیر اعظم دا بیان صرف د ولسته خوشحالولو لپاره دی او د پاکستان او افغانستان په اړه د بیان په حق لا تجزیه نگاران وایي چې داسې لاسونه شته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نه غواړي. نور تفصيل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر راکوي.
لاهور کې پریس کانفرنس ته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دی چې پاکستان هیڅ کله امریکا ته د شمسی ایئر بیس د ډرون بریدون لپاره د استعمال اجازه نه دی ورکړي. وزیر اعظم ویل
ایئر بیس کے بارے میں میں نے وضاحت کی تھی
د شمسی ایئر بیس په حق له ما دا وضاحت کړی دی چې د هوایی اډې د ډرون حملو لپاره د استعمال اجازه بالکل نه دی ورکړی شوی او تیر وختونو کې نورو حکومتونو د نگرانۍ لپاره د دې ځای اجازه ورکړې وو خو ولې د ډرون حملو لپاره نه. د غرنګ د افغانستان سره د تعلقاتو لړګي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی دی د هغې د هواري لپاره د سکرتارانو په کچ خبرې اترې روانې دي ولې وخت په وخت د افغانستان لخوا پاکستان کې اندازی کی گی موڑی زیادہ کڑا.
جہاں تک بارڈر کی سچویشن کا تعلق ہے ہم نے ہائیسٹ فورم پہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے.
ترڅو چې د افغانستان سره د پولو د صورتحال تعلق دی نو موږ په نړیوال کچ دا معاملہ راپورته کړی دا او تاسو ته معلومه ده چې د روسیې کې د فوج سرلخکر جنرال کیانی هم افغانستان ته تللی وو او دا رنګ موږ د نورو شخړو د هواری لپاره د سکرتارانو په کچ مذاکرات هم پیل کړی دي او بل دا چې موږ افغانستان ته پاکستان کې په دراندازې باندې احتجاج هم کړی دی. د روسیې کې د شمسیر بیس لړکی د پاکستان وزیر اطلاعات فردوس شکوان او د دفاعي چارو وفاقي وزیر احمد مختار لخوا متضاد بیانونه راغلی وو. د دې او د وزیر اعظم د بیان په حق لا د دفاعي او سیمایزو چارو تجزیه نگار خادم حسین مشال ریډیو ته صداسي ویل
په دې د پاکستان سیاسي قیادت تر اوسه پوری د خوشاله اظهار هم کړی دی. زما په خیال چې د 2000 شپږ نه راواله تر اوسه پوری کوم بهسر د ډرون حملو د ټارګټډ اپریشن کړی دی. د هغه نه داسې پته لګی چې د ډرون د پاره د ټکنالوژي او د هغه جامع منصوبندي او تګلار به هر مخکې موجود و چې شمسی ایئر بیس سره مسله پی سي یونو به د کم ایئر بیس نکوم. زما په خیال دا چې نو خو د امریکای حکومت دا ویل شوی دی سمرم چې زما دلته د امریکای خلکو سره خبرو شوی چې ته فارمل وینا د پاکستان حکومت د غاړې تر اوسه پورې نه ده شوی او نه دا چې د گینی چې شمسی ایئر بیس باندې منحصر دي د ټول ډرون حمله. زما خیال دا دی چې دا صرف دی عوام کنزمپشن د پاره د میډیا د کنزمپشن د پاره د خبرې بیان نه راځي.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان د بیان په حق لا سیاسي تجزیه نگار او خبريال طاهر خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان لخوا وخت په وخت په یو بل تورونه لګول ولې شوی دی. خوله حقیقت دا نه دی چې دوه ملکونه په یو بل تورونه لګوي بلکې حقیقت دا دی چې د دوه ملکونو ترمنځ داسې پټ لاسونه شته چې د دوی ترمنځ سوله نراولي. نوموړي زیاته کړه
معاملې په داسې وخت کې خراب شوی دا د دوه غاړو ترمنځ چې د پاکستان او افغانستان په دیروستو کې چې کوم ګډ کمیشن جوړ شوی دی په افغانستان کې د صلح لپاره او بیا روسو بیا دغه د کمیشن چې کوم یو کمیټي و دغه غونډه مو په تیره هفته په کابل کې شوی و دې سره د سیوس یو نظر دی چې حالات تخکیدو دی او افغانستان نو د امریکای فوجان په وتو کې دی نو د پاکستان او افغانستان رول زکه زیات دی په صلح کې چې دا یو ډیر مضبوط نظر دی چې پاکستان په دې صلح کې په دې روغ جوړ کې ډیر لوی رول لوبول شي. خو یو نظر شته چې ځینې خلک اوس هم داسې موجود دي چې هاغوی نه غواړي په دواړو هیوادونو کې چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي.
د یادونه وړ ده چې د وزارت داخله د بیان تر مها د روسي کې د بردیر په برول سیمه کې طالب وسلوالو برید کړی وو چې پکې 28 پاکستانی سیکورټی اهلکار وجلې شوی وو. ولې د دې پترس کې د کونړ ولایت والی سید فضل الله ویلی وو چې د کونړ په شیګل او مرور ولسوالۍ او ننګرهار په ګوشته سیمه کې د پاکستان پوسټ 300 او 11 راکټي داغلې وي چې پکې یو شمیر کسان وجلې شوی وو. سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پاکستان او افغانستان په پښتون میشته سیمو کې د ناآرامۍ په اړه د پیښور په پریس کلب کې یو غونډه شوې چې پکې یو شمیر ملت پالو مشرانو ګډون وکړو. دا چې دوی په دې لړ کې کومو ستونزو ته ګوته ونیوله د خپل همکار مجیب انګار په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
په پښتني سیمو کې د روان بحران په هواري کې د ملت پالو د رول تر سر لیک لاندې په هغه یو ورځنی سیمینار کې چې د یک شنبه په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړ شو، یو شمیر پښتنو ملت پالو د کرخې دواړې خواو ته د روان کړکیچ اصلي لامل په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي ادارو بې ځایه لاسوهنې وبللې. دا سیمینار د پام په نوم د یو ملت پاله تحریک له لوري رابلل شوی و او د یو شمیر سیاسي او ملت پالو ګوندونو استازو، لیکوالو او د مدني ټولنې غړو په کې ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا یو تن پخوانی وزیر او ملت پاله سیاستوال فرید طوفان وویل افغانستان او د پاکستان پښتني سیمې دا مهال په هغه اور کې سوځي چې څه باندې درې لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تر برید وروسته د آی اس آی د بې ځایه مداخلو له وجې پیل شوی و.
دا ټول جنگ چې دی دا د دغو ایجنسو د لاسه هم په افغانستان کې دی هم په پاکستان کې دی. که دا ایجنسو کنټرول کړی شي نو په افغانستان کې به امن راشي، په پاکستان کې به امن راشي. ایسای او پاک فوج چې کوم دی پاکستان دی جنرلانو هغه خلک راوستل، هم به پیسې پہ اخیستی او به بیا ورته اسلحه راوړه لاس کې ورکړو. هغو خلکو ته ډیر پیسې ورکول چې کوم په افغانستان کې تخریب کو.
نوموړي وویل د پاکستان واکمن باید حقایق درک کړي او په سیمه کې د امنیت د ټینګېدا لپاره په اخلاص ګامونه پورته کړي. د پاکستان عوامي تحریک د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر شهاب خټک د پاکستان په ګډون د افغانستان نور ګاونډیان او هغه نړیوال قوتونه چې په دې قضیه کې دخیل دي په دوه مخې تګلارې تورن کړل او زیاته کړه چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅوک یې په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري.
د افغانستان چې کوم متعلق دوه مخی پالیسی دا هغه ختم کړلی شي، یا په بل معنی د افغانستان یو آزاد خود مختار حیثیت دی د زړه نه تسلیم کړلی شي او په افغانستان کې د بیرونی مداخلت سره دادی بند کړلی شي، هغه دې پریښودلی شي چې دار چا سره خپل یو دوستانه تعلقات وساتي.
خټک له افغانانو هم غوښتنه وکړه چې په خپل خاوره کې باید د بهرنیانو په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو مخه ونیسي. د پاکستان پیپل ګوند چیرپاو ډلې او تن مشر عثمان خلیل هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې وبللې. نوموړي د پاکستان امنیت له افغانستان سره تړلی وباله او زیاته کړه چې که د اسلام آباد واکمن په خپل هیواد کې کراري غواړي نو په افغانستان کې د خپلې لاسوهنې بندې او د سولې له بهیر سره دې مرسته وکړي.
چې امن نی ترقی نشي کېدی، امن چې راشي امن سره تړلی مطلب دی چې ترقی ده، او د هغه د امن سره زموږ د کدو پښتنو مطلب دی چې ترقی هم چې کوم نه تړلې ده. په دې چې د جنگ ټول آثار اوس دیخوا مطلب دی چې راغلي ارضي ګټه خو مطلب دی چې ګوندي ملکونه خو اخلي، خو داسې اخیری ګټه به چې کوم نه اخیری باندې نقصان کوي ګټه به ونه مومي.
نوموړي وویل د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو له وتلو وروسته د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د خپلو نامشروع ګټو د ترلاسه کولو لپاره سرښکر په ښکر شول چې په نتیجه کې افغانستان په کنډوالو بدل او دا سیمه د بنسټپالنې او ترهګرۍ په مرکز واوښته. د سیمینار په پای کې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره له ګاونډیو هیوادونو نه غوښتنه وشوه چې نور دې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې بندې، دوه مخې تګلاره ترک او د هغو ډلو په ځپلو کې د صادقانه ګامونه پورته کړي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی. ویناوالو د افغانستان امنیت د ګاونډیو او د افغانستان په قضیه کې د دخیلو هیوادونو له عدم مداخلت سره مشروط وباله او پر دې ټینګار وشو چې ټول لوري باید په افغانستان او د پاکستان په پښتني سیمو کې د سولې او کرارۍ د پلي کېدو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، کنه نو په راتلونکي کې به دا جګړه لکه څنګه چې له افغانستان او پاکستان ته راورسېده د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم اغیزمن کړي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر منوریدونکو ورزو، افغانستان ته د افغانستان پکتیا ولایت په سرحدي ولسوالۍ ډنډ پټان په تازه برید کې نه ولسی وګړي ټپیان شوې دي. د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ ولسوال نیاز محمد مشال ریډیو ته ویلي چې په ټپیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د مشال ریډیو خبریال د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان پکتیا ولایت پر سرحدي ولسوالۍ ډنډي پټان تیر مازدیګر د توغندیو بریدونه شوي او په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شوي دي. د ډنډي پټان ولسوال نیاز محمد خلیل د پیښې د تای ترڅنګ زیاتوي چې توغندي په یو کلي لګېدلی او په نتیجه کې یو سړی، دوی ښځې او شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. خو ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي چې توغندي له پولې پورې پاکستان لخوا ویشتل شوي. په اړه یې د پکتیا والي ویان روح الله سمون وایي چې د دوی پلټنې روانې دي او له وړاندې نشي ویلی چې بریدونه وسلوالو مخالفینو کړي او که د پاکستان امنیتي ځواکونو. دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم ځینو رسنیو رپورټونه ورکړل چې په خوست باندې د پاکستان لخوا د توغندیو بریدونه شوي، خو د خوست ولایت مقام د خبر پاڼې په خبرولو دا رپورټونه ناسم وبلل چې ګواکې بریدونه دي د پاکستان امنیتي ځواکونو کړي وي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
روزپانه د نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې او ری د نخیب الله متنوال رپورټ مو واورید. اوس هم تاسو لپاره د مطبوعاتي کتنه لرو. ګورو چې نن مطبوعاتو د پاکستان مطبوعاتو سلی کلی دی دوی د پشکال د بارانونو د هغې په ترس کې د ممکنه سیلابونو د ګیس په نرخ کې د ممکنه زیاتوالي او په اتلسم آئینی بدلون باز کړی دی چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیس اجمل یې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
روزپانه د نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې د راتلونکي ممکنه سیلابونو له وجې سیلاب ځپلي سیمو ته نور هم زیان رسېدای شي. په دې اړه صبح خبر پښتونخوا په شمول د ملک په ټولو صوبو کې د سیلاب راتلونکو وړاندې حفاظتي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې د تیر کال سیلابونو په وخت د نړۍ نورو هیوادونو خو د پاکستان مرستې وکړې خو دا ځل ګرانه ده. حکومت لا پکار دي چې په وخت ولس د سیلاب راتلونکو خبر کړي چې یو وار بیا د تیر کال سیلابونو په شان خلکو ته ډېر زیات زیان ونه رسي. دغسې پانا مشرق هم په خپل ادارې کې د راتلونکي ممکنه سیلابونو په اړه لیکي چې د تیر کال سیلابونو له وجې ملک ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. تیر کال حکومت په وخت سو ونه کړل، خو دا ځل د تیر کال سیلابونو نه سبق اغستل پکار دی. بل حکومت له ولس ته د هغه ټولو سوالونو ځواب ورکول پکار دی چې حکومت اخر تر دې دمه په ښارونو کې د نالو صفایي ولې ونه کړه او سیلاب ځپلي خلک یې ولې یو وار بیا د سیندونو په غاړه آباد کړل او ولې یې په وخت حفاظتي بندونه جوړ نه کړل. ادارې لیکي چې د دې ټولو سوالونو ځوابونه ورکول د حکومت ذمہواری ده. روزپانه نوای وخت په خپل ادارې کې لیکي چې حکومت یو وار بیا د ګیس بم غورځولو فیصله کړې ده. د ګیس نرخونو کې د زیاتوالي تجویز وزیر اعظم ګیلانی ته لیږل شوی دی. په کوم کې چې د ګیس د نرخونو د 45 نه تر 95 فیصد زیاتوالي خبره شوې ده. ادارې لیکي چې په ملک کې د بجلی او ګیس نشوالي له وجې ډېر صنعتونه بند دي او د ولس یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دا وخت د حکومت کړنلارو او منصوبو باندې عمل کولو صورتحال ډیر کمزوري دی. که حکومت په وخت د ټولو مسلو حل را نه باسلو نو دې سره د ملک حالات ډیر خرابې دي شي. روزپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې تیر وختونو کې به کمې شخړې په لارو کوڅو کې د هوارېدو هلې ځلې کېدې، نن د ادارو په فعالېدو هغه شخړې په ادارو کې هوارول شي. د 13 آئینی بدلون منظوري وروسته د کام په ادارو تر سرحده باور جوړ شوی دی او که د هلې ځلې جاري وساتلې شوې نو دا ادارې به نورې هم مضبوطې او د باور قابل شي. دا 13 آئینی بدلون تر مخه چې صبح تا کمې محکمې ورکړې شوې نو د خیبر پختونخوا حکومت د مرکز نه په مرکزي ادارو کې د صوبایي نمائندګۍ مسله اوچته کړې ده چې پکې به صوبایي حکومت مشترکه مفادات کونسل کې د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې وابډا، پیمرا، د تیلو او ګیس محکمې، سرکاري ټي وي او ریلوې کې د صبح تا 85% نمائندګۍ ورکړې شي. ادارې لیکي چې د دې مسلې د حل په اړه خو به وروسته کتل شي، خو مشترکه مفادات کونسل اوس یو مضبوطه اداره جوړه شوې ده چې له وجې یې آئینی معاملې په صحیح توګه حل کیږي.
د انیس اجمل نمو د پاکستانی مطبوعاتو د مهمو لیکنو غټ ټکي اوریدل.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدرمن اوریدونکو تاسو لپاره مشال ریډیو هفتوار پروګرامونه لري. په دې کې په اخیری برخه کې تاسو لپاره پروګرام لرو په د جنگ زپلی خلکو حال پر ما ستیر شو وطنه. خو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې کې دن کې دی او پامیر ساحلم سټوډیو تراغلې ده. نو د خبرونو لنډیز به ترې واورو.
دا پاکستان پوز په قبایلی سیمو کورم ایجنسی کې د ورپکو پر ضد عملیات پیل کړی دی. په پیښور کې د قبایلی سیمو لپاره لوی جرګه روانه ده چې پکې د بی پیلوټه الوتکو پر بریدونو پوځي عملیاتو او آئینی اصلاحاتو خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پاکستانی طالبانو یو ځانمر کې برید کوونکی خرڅ کړی دی. په تایلند کې د نوي حکومت لپاره د 15 ګوندونو ائتلاف اعلان شوی دی او ناټو وای د افغانستان په جنوب کې یو سرتیری ورک شوی دی.
قدر منوریدونکو د پامیر ساحل نمو د تازه خبرونو لنډیز اوریده ورزو د خبرونه باقی پات ریپورتونو ته د امریکا د ډیموکرات ګوند یو سېنیټر جان میکن پروند د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په پلان اندی وکړه وکړه او وی ویل چې په دې هیواد کې د ځواکونو کمول به بیل څه ضرورت خطرې رامنځته کړي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس یو مقاله زموږ همکار حسیب شهید لوسته ده او مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
سناتور جان مکن چې له دوه نورو سناتورانو سره افغانستان ته سفر درلود په کابل کې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د امریکا د پات هیڅ یو قومندان هم د دومره ځواکونو د کمولو سپارښتنه نه وکړي او د اوباما اداره د ځواکونو په استلو سره بې ځایه خطرونه رامنځته کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره رپورت لمخې د امریکا د پلي سمندري ځواکونو جنرال جان الن چې د اوباما امر باید پر ځای کړي او له افغانستان نه ځواکونه وباسي د عسکرو د استلو حالویش بیړنې بللې چې پوزي سوچ نکاو. جان الن چې په افغانستان کې د جنرال ډیوډ پېټریوس پر ځای د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان ټاکل شوی د افغانستان د جګړې د بریالیتو په اړه په احتیاط نظر سرګن کړي دي او ویلي دي چې د دغه جګړې ګټل د ملګرو د زیاتې مرستې او د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد د کموالي په ګډون په ډیرو برخو کې په نویو پرمختګونو پورې تړلې دي. د باراک اوباما ادارې په 2009 کال کې د افغانستان جنوبي او نورو خطرناکو سیمو ته د طالبانو په وړاندې د جګړې د پیوړې کېدو لپاره نور له 1.5 څخه زیات ځواکونه استولي سو د غسیمې له طالبانو پاکې او حکومتي ادارې پکې پیوړې کړي. د اسوسییټډ پریس ورسپانې په وینا داسې حال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر پیلېږي چې امریکایي چارواکو پر روان دوبي کې د وسوالو طالبانو لخوا د بریدونو د زیاتوالي اټکل کړي دي. جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکن چې په 2008 کال کې د ولسمشرۍ لپاره د باراک اوباما په وړاندې ځان کاندید کړی وو او اوس د امریکا د مشانو د جرګې د پوزي کمیټې غړی هم دی. وای د اوباما اداره له دې هیواد نه د سرتیرو په استلو سره هغه پرمختګونه له خطر سره مخامخوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د پوز او غیر پوزي حلوزلو په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. د امریکا د وسوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک میولن او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال ډیوډ پېټریوس هم له افغانستانه د ځواکونو د استلو مهالویش بیړنې بللې او وایي دوی د دغه یو پلان سپارښتنه نه وکړي. لمکن سره افغانستان ته په دې سفر کې دوه نور جمهوری غوښتونکي سناتوران لینسی ګراهام او جوی لیبرمن هم ملګری دي. ګراهام وویل د هیواد په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه شوي خو خبرداري ورکړ چې تر اوسه د دې خطر شته چې دغه پرمختګونه بیرته له لاسه ووزي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د اعلان پر مهال وویل چې هغه اضافي 10,000 ځواکونه چې د یو په 2009 کال کې افغانستان ته د استولو پریکړه کړې و په پوځي برخه کې تر ډیره خپل اهداف ترلاسه کړي دي. خو یو شمېر نورو بیا وویل چې د اوباما پریکړه پر سیاسي انګیزې ولاړه ده ځکه چې د راتلونکي میلادي کال په دوبی کې له افغانستانه د 20,000 ځواکونو له ایستلو سره سم نوموړي د 2012 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو په لمړۍ مناظره کې برخه اخلي. ورسپانه وړاندې لیکي په واشنگتن کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چې له پیله یې نږدې لس کاله وزي او د امریکایانو ملاتړ ترې ډیر کم شوی د یو حل لارې د موندلو په اړه بحثونه په داسې حال کې تاود شوي چې له پاکستان سره چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا مهم ملګری ګڼل کیږي د واشنگتن اړیکې ډېرې خړې پړې شوې دي. ورسپانه زیاتوي د طالبانو زیاتره مشران په پاکستان کې وزي او دا هیواد هم له وسوالو ډلو څخه په سیمه ییزه کچه د خپل قدرت لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او د سولې ځای حل لارې د موندلو لپاره د لویدیز هڅې پیچلې کوي. ورسپانه د جمهوری غوښتونکو سناتور لینسی ګراهام لوخلی وویل تر هغه پورې چې پاکستان په دې برخه کې مرستمونه کړي سولې ته رسیدل به لستونزو ډک کړي. هغه زیاته کړه د امریکا د سناتورانو په توګه دا دند لري چې د پاکستان پوسټ ته ووایي چې باید خپل ملګری غوره کړي او پوسټ باید په دې پوه شي چې څوک یې ملګری او څوک یې دښمن دی.
داوا حسیب شهید چې د امریکایي ریپبلیکن ګوند د سېنیټر جان میکین د افغانستان د باراک اوباما د هغه وینا چې پوزونه به استنول شروع کړي په اړه د سرګندونو په ترڅ کې د اسوسییټډ پریس د مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کړل. او اوس هم یو بل مطبوعاتي کتنه لرو. قدرمنو اوریدونکو، نیویارک ټایمز د امریکا یو ورځپاڼه ده چې هغه د یو پخوانی وسلوال کمانډر سره خبرې اترې کړې دي. یو دغه کمانډر ورته ویلي دي چې د پاکستان پوز لا هم د وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه باندې دا یو مقاله متاسوله راخسته ده.
د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې کارلوټا ګال وای یو پخوانی وسلوال کمانډر او تربیت کار ورته د نوم او پیژندګلو نصر غندولو په شرط ویلي چې تر 15 کالو پورې ورسره د پاکستانی پوز د خفیه ادارې یوې سانګه مرستې کړې دي او د لشکری طیبه، حرکت المجاهدین او حزب المجاهدین په ډول نور وسلوالې ډلې د مذهبي مشرانو په نگرانۍ کې کار کوي او پاکستانی پوز ورته تربیت، لارښوونه او تحفظ ورکوي. کارلوټا ګالوای دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت د امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې اتحادی دي او امریکا ورته په دې لړ کې د 10 بلین ډالرو نه زیات امداد هم ورکړي. خو لیکواله د پخوانی کمانډر په وینا لیکي چې د پاکستان پوز د وسلوالو سره اړیکې په مکمله توګه ختم کړي نه دي. کارلوټا ګال د دې کمانډر د خلی وړاندې لیکي چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت لنګې دوه ورسته په خیبر پښتونخوا صوبه کې د طالبانو او پاکستانی وسلوالو ډلو یو وند وشوه چې پکې افغانستان کې د امریکا پر ضد جنگ لپاره منسوبه جوړه شوه. دغه کمانډر نیویارک ټایمز ته ویلي په دې غونډه کې هم د پاکستان د پوز ریټایرډ چارواکي موجود وو چې پکې بریګیډیر امیر سلطان چې د کرنل امام په نوم مشهور دی او د استخباراتي ادارې په خوانه مشر میجر جنرال ظهیر الاسلام عباسی هم ګډون کړی وو. لیکواله وای د کمانډر ورته دا هم ویلي چې ځنې وسلوالې ډلې د پاکستانی پوز د قابونه وتلی بلکې د دوی پر ضد کارویانه هم کوي، خو بیا هم پوز غواړي چې د جرړې نه ختم نکړي ځکه چې د خپل د پردیشاته جګړې لپاره یې کاروي. کارلوټا ګال د دې کمانډر د خلیلی کی په پوز کې هم ډیر کسان دا کار خنه بولی. کارلوټا ګال د دې کمانډر د خلیلی کی په پوز کې هم ډیر کسان دا کار خنه بولی ځکه چې د دې کمانډر په وینا د پوز تقریبا 14000 کسان مړ شوی. کله مثال په توګه دا د اسامه لوج مړوي نو په کار خدا و چې د یو تن مړوي خدا 14000 کسان به بچوي وي. او هم دغه ډول د یو کس په سر د طالبانو حکومت هم نسکور شو. دغه کمانډر نیویارک ټایمز ته ویلي چې زما غونډې ډیر کسان شته چې د جنگ نه علاوه د یو کار تجربه هم نه لري، نو د پاکستان ترڅنګ امریکا له هم په کار دی د اسلام اصل روح ته پام وکړي او ټول نړۍ ته یې ښکاره کړي چې دا راز وسلوال هم د ولست په هاوی خیر خیګړې او د هیواد په ودانۍ اخته شي، نو دا راز د ترهګرۍ مخنیوي کېدی شي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو سالار د زموږ جنانان سرونو باندې وبرولي او ني جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او موږ ته په وته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
قدرمن اوریدونکو د مشال خبرونه او ری اسوسییټډ خبری ایجنسی په یو ریپورت کې لیکي چې د پاکستان سره په پولا په افغانستان کې شخړه د یو پراخه کړکېچ اشاره ورکوي. ریپورت د دې سیمې د ځینی اوسیدونکو د خپل لیکي چې خپلوان یې د پاکستان لخوا په وشتل شو راکټونو کې په داسې ډول وجل شوې دي چې دوی یې د بدن برخه هم نشوي پیدا کولای. زموږ همکار بوریوال کاکل دا ریپورت لسته او مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس په دې رپورت کې د کونړ ولایت د سرکانیو د ولسوالۍ د شپې تکلن کس جمعګل لخلیلی کې چې د یو لمسی له درو نور ماشومان سره یو ځای د وزور ما څروله چې یو راکټ پرې ولګېدی او څلور واړه په داسې ډول ووجل چې موږ یې د بدن زیاتره برخي پیدا نه کړې. جمعګل زیاته کړې ده چې د پاکستان لخوا د توغندیو لړۍ اوس هم دوام لري. د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي چې پاکستان د مې له میاشتې راهیسې د دې هیواد د کونړ پر ولایت تر 1 زیات توغندي ورغورځولي دي چې له 40 ډیر کسانې وژلي او 150 یې ټپي کړي دي. ریپورت جاتوی چې د ایسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال د کونړ ولایت درو غرنیو کلی تتللی او هلته په خپل سترګو لږترلږه د توپ 50 گزارونه لیدلی وو. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په کس دا کار نه دی کړی، خو کېدای سي چې د پوځ لخوا د اورپکو د پنه شکولو پر وخت ځینې توغندي پر ناسم ځای لګېدلی وي. ریپورت لیکي د نیټو چارواکو ویلي چې دوی د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د توغندیو په غورځولو تر تیرې اونۍ نه و خبر، هغه ځکه چې دوی د کونړ ولایت له لیرې پرتو سیمو څخه خپل ځواکونه راایستلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د دې هیواد د سرحدي پولیسو مشر جنرال امین الله امرخیل وویل چې پاکستان له اروپکو سره په داسې ډول مرسته کوي چې د کونړ ولایت پر کلو دغوندي غورځوي او غواړي چې خلک ورڅخه ووزي او اروپکیه د خپلو مرکزونو په توګه وکاروي. هغه زیاته کړه چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له 200 څخه تر 1000 کورنیو له خپلو سیمو څخه کډي کړي دي. نوموړي د تیرې پنجشنبه په ورځ په کونړ ولایت کې د حالاتو په اړه د نیټو او پاکستان پر خاموشۍ له خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. ریپورت د افغانستان د استخباراتو د ویاند لطف الله مشال له خولې لیکي چې د پاکستان لخوا د توپونو دا بریدونه په افغانستان کې د ګاونډیو د لاسوهنې تسلسل دی. د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکو پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې که د توپونو گزارونه داسې روان وو نو دا به د یو داسې غبرګون لامل سي چې د افغانستان پوځي عملیات به هم پکښې وي. ریپورت په پای کې لیکي چې په کونړ ولایت کې پولې ته نږدې اوسني حالات داسې ښیي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو به افغانستان، پاکستان او نیټو له چیلنجونو سره مخامخ سي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله باندې چې کوم بریدونه کیږي او کوم تورونه په یو بل لګول کیږي، په دغه اړه د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ریپورت درته زموږ همکار موریوال کاکر وړاندې کړ.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332-533-3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، ستاسو پیغامونه به هم دراورو، خو دا وخت یو کورنۍ ریپورت لرو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته لیږل شوی سمری کې یو خوا د کورونو کې چې کوم عام ګیس استعمالیږي د هغې په نرخونو کې 10% د اضافي کولو تجویز ورکړل شوی دی، نو بلخوا د سی این جی پمپونو د ګیس په نرخونو کې هم د 29% اضافه کولو تجویز ورکړل شوی دی. د سمری لیږلو وروسته عام ولس په شمول ټیکسي ډرایوران او سی این جی پمپونو مالکان د حکومت نه غوښتنه کوي چې ګیس نرخونو کې د اضافه ونه کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته لیږل شوی سمری کې د سی این جی په نرخونو کې د 9.5% اضافه تجویز ورکړی شوی دی، چې له وجې یو شمیر د ټیکسي ډرایوران دا فریاد کوي چې سی این جی په یو کیلو کې که قریبا 45 روپۍ اضافه وکړی شو نو زمونږ کار روزګار به ورسره په ټپه ودرېږي.
ما نام محمد زمان دا ولکه مروت نه تعلق ساتو، او دا ګیس چې د دوه چتای دی بندې د ټیکسي ول خاص کار دورا سر په پرې دي ځکه چې کوم سواری دي اوس هم دورا پیسې نس افورد کوي سي چې مونږ ته دا کیلو په 103-104 روپے ملاو شی مونږ بسکاو.
مکتوم خان مانوم دے زدا ما چتا اوس گیس چے گران شتا سمرا لو تب کدا اخت ټوله د مسله دا غړ کو پټرول استعمال وی حکومت ریکوست چا بس دومرا منګای مونږ لپاره کافی دا پاکستان کې مخک نه روزګار غا اسم نشتا. ټیکسی بند گزارا کی ګو ټیکسی ان چ اوس دا مونږ ل گران کړي دي مونږ بسکاو دا مونږ ل دیس سیس جوابدار کی چ مونږ سو کو اخر کم ته دلاړ شي.
د ټیکسی ډرایوران نه علاوه سی این جی سټیشنونو مالکان او کارکونکو کی عمله هم د حکومت نه شکایت کوي چې دومرا اضافه ل وجبا نه صرف زمنګ سټیشنې بند شي بلکې د کروڑونو روپو سرمایه به مهم ډوب شي. د آل پاکستان سی این جی اسوسییشن صدر غیاث پرا چنا چې مشال ریډیو او پختل چې سی این جی په قیمتونو کې د ممکنه زیاتوالي د مخنیوي لپاره ستاسو د حکومتي چارواکو سره ترابطه شوې ده.
ممکن نه یې چې
دا ممکنه نه ده چې هر ورځ تقریبا 40 کروڑ خلک چې د سی این جی نه استفاده کوي حکومت دا غوی خیال ونه ساتي او سی این جی ورته دومره ګران کړی چې هغه بیا چرته د تللو جوګ نه شي او چې خلک به چرته نه ځي نور سره به د سی این جی کاروبارونه هم بالکل ختم شي او په ملک به ګرانی زموږ د سوچ نه هم زیاته شي. دا وخت په ملک کې تقریبا 80 تر 90% پورې ګاډي په سی این جی چلیږي. د ګیس ګرانېدو سره د ولس مسلې یو په دوه شي. د حکومت دا ډېر ناجیز ګام دی او دې لړ کې بنن ماخام مونږ یو پریس کانفرنس کوو چې پکې به حکومت ته خواست کوو چې ثمری دی واپس واخلي او که حکومت زمونږ خبره ونه منله نو مونږ به نامعلومه مودې پورې په ټول ملک کې ګیس سټېشن بندې کړو.
غیاس پراچ وایي چې نرخونو کې زیاتوالي سره به په لکونو خلک بېروزګاره شي او دومره لوی شمېر کې خلک د بېروزګارۍ نه بچ کولو لپاره د ویګنو، سوزکو، رکشو او لارۍ موټرو مالکانو په شمول د عام اولس سره به په ګډه په ټول ملک کې احتجاجي مهم پیلولی شي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته سمری لیږل وروسته پېټرولیم او قدرتي وسایل وزارت لخوا مطبوعاتو ته جاری کړی شوي یو بیان کې ویلی شوي دي چې ګیس په نرخونو کې د اضافي دا سمری د ملک د مفاداتو په تناظر کې جوړه کړې شوې ده. یاد دی وی چې د سی این جی په نرخونو کې 9.5% اضافه وکړه شوه نو نوې قیمتونه به د 850 روپۍ کیلو په ځای 140 روپۍ کیلو ته ورسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پما چتیر شو وطن وطن وطن
قدر من اوریدونکو پر ما ستیر شو وطن ادا د هغه پروگرام نوم دی چې د جنگ زپلی خلکو حال پکې تاسو د اغوی په خوله باندې اوریز من همکار عبدالحی کاکړی وړاندې کوي. دغه پروگرام هم در اورو خو داغې نوړاندې یو ریپورت لرو. د افغانستان د چارواکو په وینا 13 کسان چې په افغانستان کې د پولیسو د یوې تانه په جوړولو باندې اخته وو بیا د شینکی په کلیواله سیمه کې د اورپکو لخوا وجل شوی چې په کې شپږ مزدورانو تعلق د نوخار د رشکې سیمه سره د دغه مزدورانو یو ملګری ژوندې وطن تر رسیدلې دی او د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاور سره خبرې کړې دي. دغه مزدور خپل حال وای.
ما نام سعید دی او مونږ تل یو د هوست ټیکادار مونږ په سره او مونږ ورسره لاړو کار دی کابل هلته هم پلستر کار کول مونږ 15 نفر پولیس چوکیا جوړې ده مسئی مونږ دی دلته کار م کوي مونږ یو کس نیمه را لېږلی و نو نور مرګلو له مې ځای چیزونه اینت له بس زه ته یوازې راغم. بیا په سبا له مونږ پسې شپې 1 بجې خبر شو چې ستاسو کسان یې وجېدي او سبا ورپسې راشي 1 بجې باډر لګر بی
تاسو ته چا څنګه دا پیغام در رسولو چې دلته کار م کوي؟
دا مونږ سره دلته یو منشي و نو اوما غزه کې دا غزه و نو مونږ دی وی تاسو مزدور کار کړه هله کې دا ډیر خراب دی زه دی نو بس هغه غزه خپل یعنی ګاډي کې کینو لم بس مالې وزو دی نور لم وزي او بس دینت
دغه په خله درته پیغام را رسول کنه غ د خپل ځان وی
ولم بس دغه په خله را رسول خو هغه ځان نه خولو کړه هله ته بیا انګريزانو لم دغه راځي حکومت ولالم پاتې راځي ډیوټي نه بس
ولې تلې پاکستان کې مزدورونه کول افغانستان ته تلې
بس الته کې لګې ډېرې ملياوي دي دی تلته نه ور سره لاړو نو الته خو
الته به تاسو نه پیسې ټکی دال
راغ زیاره له 500 شپږ سو مزدور له 500
تاسو ته بار الته د سکیورټي سه تنظیم
مونږ نه ولته ټول ګیر چا پیر ورانه پوځانو سکیورټي والا میاش نیمه بس دای ډیوټي بدل شو چې هغه بدلیدنو بس په غرض باندې نه و چې په کوم راز دی وشته به چټه باندې دی کار لته لی بس کوازی اباس وشته دی.
قدر منوریدونکو دا و سعید نومي هغه مزدور چې نور 13 مرګري په افغانستان کې د یوې تانې د جوړولو پر مهال وجل شوی و. زمونږه خبريال فواد علي شاه سره د خپل حال شریکو.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجيبه خبره کوي سړیا. اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه؟
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چی انٹرنیٹ لری نو ولیکا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خبرونی اوریدل شی بلکہ د کلن چ مشال ریڈیو شروع شوی دا لہاغ ورزنا تر نن ورز د ہر ورز خبرونی چ وغواڑی نو اوریدل شی
ترشتیا وے
او د مشال ریڈیو پ وی پانی کی کول شی نور تفسیری مووری خکلی خکلی تصویرونه او ویڈیو گانی هم گوری
خا نو هم دا وزم چ د انٹرنیٹ لری د مشال ریڈیو خبرونی وور
او ورشا
قدر من اوریدونکو اوس وار را رسیدلې ده د جنگ زپلی خلکو حال دراورو پروگرام دی پر ما ستیر شو وتنه دا پروگرام تاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکل تیار کړی دی
پما ستیر شو وتنه
زمانم دشان دے زما عمر اوستر سال دے او زو سیدی سر سیدی شریف سر تعلق ساتا
زیشان قندا سر تو اس چی تاسو پا دی سوات کی یو وخت کی طالبان سر را پورته کړی بیا فوجی اپریشن وی لتا سر خپل ذاتی توګه باندې څه پیخه شوی دا
ان کله اول سوات کی زو استد اخر سنو ډیرو خو تقریبا یو 5 ورځې مو شوی دلته حالات خراب شول ته زم سکول ته بر فوجان نالو له فوجان نال نو ته موږ چې په خپل موږ په لار سو څنګه روان فوجان د جوړلې یا کو ته لاړو کو نه بیا لاړو خپل ماما ګان سره ماما ګان کړه لاړو ماما ګان نه با خپل ماما ګان سره لاړو درې پاسپورت پاسپورت نه بیا لاړو درګې ته الته سکول کې سې دي دا اوس نه بیا لاړو په خور ته زموږ نو سکول ور ټلیفون کو چې تل تر شل ته موږ اجازه ستکله موږ بیا الته لاړو
نو دا سره تو اس چې تاسو خو یتیم تاسو پلار چې دی هغه څنګه مړ شوی دی
ما تاسو کله زما پلار جوړو د سندر بچو تا هغه کله پټینو هغه اوټین ته سندر بچو لاړو زما پلار دا سره جوړو هغه په اور کر شو او هغه د سونه اجازه تر اوسه هغه لاړو منګلور ته منګلور کې یو ځل ټوکړه بیا به منګلور کې بره شینلې تلو الته تلو نو بیا وزن کې چې بم خکړو نو کله چې دو غاډو او څو سپندر وته غاډو وختو نو زمون کټور بم نو هغه بم ریمون پای وته کې هو دا او بم وړه دي پار کې بم بلاست او نو بلاست کې فاس
نو کله چې تاسو پلار پکې په دی واقع کې مړ شو نو دا سره تاسو چې تاسو هغه وخت کې څنګه ته چرته وي څنګه خبر شوي
په هغه کې د نیو ورځ او زه خپل نیاز کوم کله چې ما پته لې چې څنګه به د واکو شو نن ته دې نو وي چې دا د کوه واچې ده ان سې ته یو ځل د ما کې د غړې نه وکړ او په دواره غړې ته ته او زه کله خپل نیاز کو نه خپل کو ته راځم هیڅ پته نه لګیا ما سره نه وي پټ څو تر وا الټا غړې پروتو نو هیڅ پته نه لګیا الټا دا اوس یو بخمل خان د بنگلورو خانو نو دا وسه روښو دا په څه ګرځېدو کله چې خپل ورو الټر ماستر خو ما شو او زیره کو کله خپل ورو لکه څنګه چې راځو دا غن ستلالو ا بیا سپټل تراولو او مون ته لا پته نه واه سپټل نه بیا الټر دوم کور تراولو مون ته لا سپټل لګیا ما سپخین په لسم تر پاسه یو ژوند ما کې شو او ما خام بیا مون ته راځي د ماستر
نو زیشان خان کله چې تاسو پلار سهار وتی له کور ځانو تا تا تاسو ری لیدلی وکنه
او ځل کله تا کور ته د مسره میلاو شو او کله چې بار ته تو یو ځل بیا راپس شو او په خندا شو او ما مورته وی چې زیشان ته له وایه قاریږي او د سره مینه وایه خبرې کې او به دې خبر باندې په خندا باندې وته لاړو
چې کله تاسو پلار ژوندۍ وکنه نو تاسو د کور حالات ماشي څنګه وو به چمپلار مړ سونو به هم څنګه حالت
زمو کلاس کله باندې هم خبرام تر رسیدو ما مو خوشاله ژوند باندې مو ذکر لرلو خپل ما ورو اصل به دې کله ما څه مړ شونو یو کال د سکول د فلم نو سکول فیس کم کړه او ما خپل مدینه ما سکول کې سبق وي الته ما سفته په دې څوک سبق وي کله چې ما په عمل شو ما الته په سبق وي انکار نو فیس نه شول کوله هم نور خپل کوم له سکول ته ولته ما ما باندې بل دې داخل کړم
تاسو نور څو ورونه دي هغه آی سبق ویلې دي یا سبق وای کنه
ما نه یو مشرو د فرست یو کې سبق وای په سرکاري سکول کې او ورانه کې شان دي یو ما شوم دې ونی مقاله او بل په کلاس
نو ستاسو چې کله پلار ژوندی و نو هغه به څه خبرې کولې ځکه چې دی خو د دهشتګردي څه کمه روانه ده ترهګري د هغه ښکار سو نو ده به خپله د ترهګرۍ په اړه د دې پیښو په اړه باندې تاسو سره خبرې کولې څه به ویل
به ډېر نه هغه به دغه ورځ چوټنه او ډېر ناوخته به راتلو هلته به جلسې وي او سنډی به سره بارہ بجے به راتلو اختر روز یو هفته بعد ما پلار به وفات کېدو بالکل خراب شو اٹھنے پتہ نہیں کی اور اٹھنے بیٹھنے کو سارا پاس تل کر
زیشان خان کل چې دا سواد کې به دا واقع کې دې پیښ کې دې طالبان مرګ جوړل نو تاسو پلار په دې حالات باندې څه خبرې کولې تاسو سره
نه زما پلار ومن ته کې کله سکول نه ډایري څنګه سکول ته لا چې سکول کې شو ډایري په کور ته راځي څو ته واسې خاله باندې ډایري په کور ته راځي نه وڅ سرکار ته او نه وڅ سره غپ لګوي او ډاری کو کو تر دی
نو هغه به دا ولی ویل
چې تاسو څو یو کم دی غنه اخته بنه دي چې اوس یې بم بلاست نشي
شبم بلاست نشي او نور طالبان په بار کې به څه وي
او طالبان مې خو نه طالبان خلاف پوري
شانو طالبان په طالبان په دې خبرو څه د تخېڅنه ول
نام ته به طالبان واري خبر نه پوري
تاسو پلار بس تاسو په بار کې څه ویل تاسو به ژوند څنګه زدر جوړوم
ما ته ایته ډاکټر راغی اوس کله لویږي نو تو کوم دې سپاس کې او ما خپل کلر ته ما سلر قران نو ما ته زمانه وایي سبق وي ما ته ایته به ډاکټر راغی او قران هم پزو کې ما ما شروع ته وي ته هم انجنیر ته کول نو کوي کې ما ته وایي ته خبرې کول ته وینې کولې ما سره نه ډیر
تا سره مینه ډیر و نو تاسو ته د کمی کمی خبرې ډیر یا دې دلی یا بدو تاسو سره مینه څنګه کوله
کله چې بازار تلو د بازار سره وسلم زول کې اما روزي کې ما روزي نیولې کا کله په میاشت کې د روزي ونه کړې چې مې روزي وځو به بازار ته بوتم ما هیڅ څه یو خوښ ځان نه والا
چې کله تاسو پلار مو وژل سو په دې بم د ماکه کې نو بیا اختر وي د نه څو روزي ورستن واغ اختر هم څنګه وو
اختر مو مستیر کو دا نه تاسو بیا خپل نه کړو کوټه
زیشان خان تاسو یعنی تا ته تاسو د پلار کمی کمی خبري یا کله د ډیر د ته یادېږي
جی دیو دوی چې کله دی وتم او ما سره دې مې نه خبرې کولې کله چې ما سره چې موږ موبایل باندې ګیمونه لوبي کولې موږ به سر څول آی کی ما ما ام دې خو خو مالو ام راولو
نو اوس کله تاسو د ریادیږي په کومه موخه تاسو ډیر د ریادیږي
او یو مشر خور می دا بل مشر رور می دے مشروم فرس کې دا مشروم ټن کې
نو د کور چې کم ستاسو آمدن دی پیسې دی خرچ دی د میاشتې دا تاسو څنګه برابر وي ساس په کور کې بل څوک د ګټې غوښته شته دی
نه د ما فلر تن خاغ راځي چې 4500 روپے هغه اوس په نر وسه لکونه مل راځي او کله چې نو څه پیسې ما ما باندې راکړي کور څه خرچې د ما ما باندې راکړي
ما تکیر شو وطنه
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو